دارم. اگر پروژه داشته باشیم تقریبا 10,000-7,000 است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبارش د افغانستان حکومت هلمند دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته پرانیزي. خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تیر ماخستن شوې. د خوست د ولیویان طالب منګلې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګه او دګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړیو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه دغه پیښې لامل نه دی څرګند شوی، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته بیا ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه او د وژل شو شمېر 6 تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال شوې چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په دې هدف یې یوازې په 3 اونیو کې 145 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه 2 ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل، پولې قندهاریو سیمو کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلي یو موټر څو ځایه په مرمیو ولګېد چې 2 تنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتار ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغه کروندو پرون هغه مهال ور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باروړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل، د اور مړه کولو لپاره اطفایې سیمې ته استول شوي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشتې لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتار غنمو د سوځېدو خبر ورکړی و چې ځایي بزګرو ته درنه زیانونه اړولي، مالي زیانونه وبخې اړولي دي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړې او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل،
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د برېټانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سیند ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بي ساري اقدام کې نن او سبا خپل پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وي بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپل پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېرې اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحاد د بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادبا واغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د آزموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. ته په پام چې په روسیه کې یو میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینې تایید شوې. داسې برېښي چې د مړینې رسمي شمېر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډومیټرز انفو وبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېر 2 میلیونو ته نږدې شوی. له امله هم تر اوسه له 45,000 زیات کسان مړه شوي دي. په سویډن کې میاشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2020 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او ویلته دا ښودل شوی چې روسیه او متحده ایالاتونو چې په نړۍ کې د ټولو وسلو څخه باندې نوي له دوی سره د خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیه 125 اټومي سروکي لمنځه وړي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د اورزګان ولایت بزګر د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې د خپلو ځمکو حاصلات راټول کړي.
څه ولا ووم د طالبانو بیرې روم د حکومت سره بیرې روم طالبان د حکومت سره په دا بیرې روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان یو دی چې افغانستان به جوړ شوی په قرار لیدلې وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولې د بې پولې خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه، د تاجکستان پر نوي قانون چې دغه وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سخته سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه، او په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره داسې ویرې زیاتې شوي چې ښایي د کورونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ورکشو وازانو د لټي پروګرام مهیروي. مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 تفصافه وازي اوریدلی شئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دغې غونډې د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینې لورو ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې تر دو اونیو پورې ښایي دغه غونډه جوړه شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډېر ګټول بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. تفصیلي اسدالله لودین اوروي.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګېرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی و، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط و. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلي شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دی د دوهې راتلونکې ناسته ډېره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل دا فرصت له لاسه ونه وځي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دې کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنډ دي یا د امارات روابط خنډ دي، خو دې خبرې موږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. دې خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده وي کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې تیره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو پر طالبانو تور ولګاوه چې تاوتریخوالي او جګړو ته دوام ورکړي او د سولې د راوستو لپاره یې تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي وو. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ احمد اکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او شنونکي شکریه بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلې بارکزی په ځواب کې وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډېر ټینګار کوي چې حوال د دوی 5000 زندانیان خوشی شي هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو ناټو اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم دی وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایله بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله، او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوئ چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو تپلو ته سلا ورکړي، او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابین کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنگ ته ادامه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی و چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې دا چې څه خنډونه موجود دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې وشي، هغه ځای کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي روانو جګړو پر ځاني زیانونو سربیره ورته ډیر مالي زیانونه هم اړولي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اوس د ځمکو د خپلو ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري دوی پرېږدي چې خپل په خپلو لاسونو د کرلو ځمکو حاصلات راټول کړي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولي دي. دی وایي یو زیان یې دا دی چې په دغه ولایت کې سږ کال حاصل ته رسېدلي غنم په زیات شمېر سیمو کې د جګړې د اور خوراک سوي دي. 25 کلن شیر علي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسېدونکی دي، او سږ کال یې په خپله 3 جریبه ځمکه غنم کرلي وه. د دې ځمکه د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندي پوستو ته په 1500 متری کې پرته ده. شیر علي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په داسې حالاتو کې د خپلو دغو غنمو پالنه کړې چې هر شیبه ورته د مرګ ګواښ شو. خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولولو وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځېده چې د دې له هم ور سره وسوځیدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنگ سره نو مرمۍ را پښ کې ومشتله، 15 خورواره غنم یې کول ټوله وسوځل سوله، یعنی هیڅ شی نه دی پاتې شوی. ډېرې هیلې مې ورته درلودې، ځکه چې دا غز موږ راستي و نیستي و چې هغه دا وسوځل سوله. د طالبانو حکومت سره دا غوښتل چې نو دا جنگ بس کې، ځکه چې ډېر غریبان خلک ستاسو هغه خپل داګونه راټول کړي، ځکه چې دا غو دوم دا
د ترینکوټ شار اړوند د کوټوالو سیمه او د جګړې لومړی کرښه. سالم محمد بیا په سره غرمه دلته د خپلو غنمو په لو کولو بوخت دی.
زه
طالب محمد وای په څو څو ځلې له مرګ څخه ژغورل سوی، خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپل ځمکو حاصل را تر کوره کړي.
دغه لو مې بس د ورځې خولې راکې بهیږي کوم ولا هم د طالبانو بیریږو د حکومت څخه بیریږو وروره طالبان د حکومت څخه به دا بیریږو چې وروره وایي طالب نه موږ د افغانستان فرمان یې وایي دیره چې افغانستان بي جوړ شوی په کراره مې لیدلی وای نو موږ هره وخت ځوانان یې مري وروره که طالب یې که حکومت یې خو دغه زموږ ورونه دي وروره یا د ماما زوی دی یا د خاله زوی دی یا وروره ورور دی یې ورور و بل ورور سره وژني.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم دا منی او وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر شکیلو خوا غږ وکړ چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي.
غنمو د سوځېدلو خبره په خطونو کې ده، دا خو معلومه خبره ده چې د تشویشوار خبره ده. زمون غوښتنه د ښکېلو غاړو نه ده چې د بزګر سره د بزګرو هغه درمندونه او کښتونه دا په نظر کې ونیسي او همدارنګه خلک په نظر کې ونیسي د هغو د وژلو او د هغه تاوان رسېدل د دغه مخنیوی وکړو دواړې غواړو.
دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې هم مرضونو په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندې او حاصلات زیانمن کړي وه. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي، خو دا نه وایي چې څومره به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپله وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنځشنبې په ورځ د آی سی سی پر یو شمېر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کېږي. د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګانکوان نظر راخیستی دی چې وایي آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو تر څنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پوځ خپرنیز ارګان ملیټری ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړې او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبې په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپېتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تورپوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډېره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملټري ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي، او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ترامپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پرېکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملټري ټایمز په دې اړه د ترامپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون اندېښنه څرګنده کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول شي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګه رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروایۍ بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تېروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې محکومی شي. هغه کسان چې کورونا وایرس 2 ځله په بې پروایۍ نورو ته انتقال کړی وي په 10 کاله بند محکومی شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي بلکې هدف له کورونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم د راس پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغه سی غلط معلومات خپروي هغه به تر 1000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 بیا تنه په کورونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې او دقیقې نه دي. د تاجکستان حکومت په پیل کې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې هیڅ څوک په کورونا وایرس اخته شوي نه دي او ولسمشر امام علي رحمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د متخصصانو سپارښتنې رد کړې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفور فریاد کن کندهار له ولایت څخه لیکلی دی جرمونو څېړنه که تر سره شي ښه به وي ځکه چې په افغانستان کې ډول ډول جرمونه شوي دي. اسماعیل داعش دانش له ننګرهار لیکلی دی بین الافغاني خبرو لپاره باید داسې پلاوی ولیږل شي چې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی پر جماعتونو او دینی عالمانو باندې حملې یو ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې پر جماعتونو او علماو باندې حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. د هغه په وینا دا حملې د پاکستان د ISI لخوا په دې خاطر سره کیږي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت ملاتړي ژوند وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي پیغامونه درته لولو. د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپروو. خو بیا به هم واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو سره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي په دې هېواد کې د کرونا وایروس نوې څپه پیل شي.